هغه مکتب نه لري کی چې ته سستر شې سينو رزدا کلمه کوي ی کورنۍ طرفه اجازه نه ورکول کیږي سرپټونی نه لري هغه رسمي استادون نه لري هغه مسلکی استادون نه لري هغه رسیدګی نه شي کړای کوي اقتصادي مشکلات زیات لري نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي بل دا غنره نه چې دي د خپل حقوق نه ورکوي د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دا غنره نه نه ورکوي نو د هټل د غښتنه لري چې موږ د پوره انې د سکسو د مزای کورسونه ابتدایي لسې جوړ شي چې موږ زکه به خوینې مشکل بوداس کیږي چې یو د دولت طرفه امکانات چې دی دیتا نه رسیږي بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکول کنه د یار وخت د غښتنه کې چې موږ باید زکړې وکړو
د هټل لپاره د نیکمرغۍ او کامیابی لار د هغوی لیکلوست دی با سواد میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې د ماشومان په سالمه روزنه کې لچار چاپیر خلکو سره په چار چلن کې تر هغه خځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نوي کړي خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمیر میرمنې له لیک لوست څخه لری پاتې دي نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بیلابیل ستونزو سره لاس او ګریوان دي د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړې له همدې وجې د ګډ ژوند ډیر بوج د د پروګو بار دی
زموږ کورنۍ کې نالوستې مېرمنو سره موږ ډیر د ستونزو سره مخامخ یو په صورت کې چې زه نه یم په وظیفه کې یم مسافر یم نو کله مې اولاد مری شي یا بل کوم ستونزه شي نو مېرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي بلکه مشکل وی هغه رافه کی څنګه پالنه چې لوست مېرمن کولای شي هغه سينه لوست مېرمن نشي کولای او بل خپل اولاد ته ان کومغو یو چې لومړی خونځه یا مدرسه چې د مور غېګ ده په صورت کې چې مور لوست وینو خپل اولاد په خ او درست شکل سره روزل شي که هغه د قران کریم یا د ویدا ول سر نه د مور د یعنی مور ورته استکای ام دغه سید مکتب یا اولنه که حساب وی که اندس نور حروف د الف با اغم د مور د نزدکی او که چیر ته مور نه لوستی وینو پیداش نش کوله په حضرت کی مرمن لوستی وی نو هغه کوله شي په اسانه سره ډاکټر ته وی سی یا بلک مشکل وی د لوحه په لوستلو کې همدا سي په ډیرو مواردو کې بلک مشکل وی هغه رافقي هغه مرمن چې نه لوستی وی کورنۍ کې ور سره خاوندان یا میړونه د ډېر ستونزو سره مخامخ دي
د اجمل میرمن لوغ قربانیان څخه ده چې نه د هیواد وضعیت او نه هم کورنۍ مرته د زده کړې زمينه برابره کړي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات د مور او پلار نه پاملرنې او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حق محروم کړي دي خو یا پوهیږي چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري په همدې اکله مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
که چیرته یو ښځه باسواده وي د هغې خپله پوهه د هغې دپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي یو دویم دا دی چې د دې ماشومان چې دي د تعلیم د درس او د دې دپاره کولی شي چې هغې سره همکاري وکړي تشویق یې کړي درس ورسره ووایي یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کولی شي دا یوه دویمه مسله چې زموږ په ملک کې چې د وروستیو څلوېښتو پنځوسو کالو کې دغه فقر او بیچارهګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده نو دغه باسواده میرمن کولی شي چې د خپل نارینه سره څنګ کې په اوګه په اوګه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي ولی چې یو نارینه فرزن یو مامور دی ډېر کم معاش لري هغه نشي کولی چې ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري نو دا د کورنۍ یو دغه پرده خوندیکیږي که یو زر روپۍ یا لس زر روپۍ یو نارینه معاش اخلي یو پسان کې 15,000 روپے به خزه نو هغه کور به هم به اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي او دویم دا ده چې د ماشومانو د تربیت پر تعلیم پر تحصیل پر ورته زمينه برابر شي د هغه د مکتب د کتابچی د قلم د هر څه ذمہواری به او کچیرته یو ماش پیډ ما نارینه هغه کم وي نو هغه اله د وچ جوړي هغه پوره کول نشي نو باسواد مېرمن خامخا په خپل ټولنه کې عامه د ځان لپاره خدای عامه د فامیل لپاره د بچو لپاره ګټور تمامېږي.
بله د خو دغه مېرمنې ګټې وي چې لیک لوست کړی وي ک دغه خزو د ستونزو پاکله یو څرته وایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی خپل کوم مشکلات لري بچي کوم لري او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه یې ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپل لور تعلیم یې نه دی کړی دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضعی ښه نه وي هغه خامخا مور و پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي په تعلیم مې نه یې کړی صفت نه کړی دی په دې فکر کې نه یې چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه ځکه چې هغه دا کار کړی نه دی لیدلی نه دی نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه مت نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی مانا دا ده چې هغه د باندې وځي بیا د هغه نه خبر نه نو دلته ښځه چې بېسواده دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري او دلته مور هم نه پوهېږي نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کېږي نو به یو بېسواده ټولنه رامنځته کېږي. بېسواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي خلکو ته به څه فایده ورسوي نورو ته به چې ځان ته نشي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجنکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناست دي اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کېږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکوو ښه واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي ټول هغې کې معلمان هم ښځینه دي هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري نو په دې لحاظ هلته خو کوم هېڅ دغه نه پاتې کېږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لرئ چې دوی د نجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یوه نجلۍ بې سواد نه یو پراتونکي کې بیا یو مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي؟
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت ته عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی او دوی د هر څه نه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر څه نه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف ده مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي که مثلا که رخصتي او که نه باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي که موري که پلاري چې کم از کم هغه تلافي خو د دغه ضایع شوي وخت خو وشي که نه یعنی متوجه ورته اوسي. بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بېغمه په کور کې کښېني د کور کارونه وکړي.
په خبرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نجونې او مېرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوئ. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو. له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره ده 00422 11 4 تربیه پرزای که چی است الله ممال او ملگره.
اساسی او بشری حقوق سلامونه درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ او خوشاله وي. قدر من اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځته راوړلو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې بحث کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به مطرح کړو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایئ چې فساد څه شی ده؟
په ټولو کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په هکړه وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوی وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغې ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل ورسپارل شوی دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علماو یا د ټول سیرونکو په خوخه دا تعریف لکشانت مقدم دی.
کورودان فرزی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځته راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځته راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په یو ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي، یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد رامسته کېدل سبب ګرځېدلی شي.
مننه کو فرضی صاحب. که د فساد په ډولونو راته وغږېږئ نو ښه به وي.
د فساد په ډولونو په هکله زه باید عرض وکړم چې فساد ډېر ډولونه لري، یعنی عام ډولونه خاص ډولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوریو ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې په ټولنه کې په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات ورده. مثلا خاکستری فساد هغه فسادونو ته ویل کیږي چې